السلام علیکم استر مشی د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په پرونه کې د تزملي حامد زاده هر کلی ویم په خبرونه کې بنند ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د پاکستان د وزیر اعظم د خطاب په پاکستان کې د سیاسي بحران په حالاتو کې د حل لپاره د سیاسي جرګې د حل زلو د خبري جنسي پليټیکل انتظامی لخوا په سیمه کې د سلورو وسلوالو کمانډرانو د وژنې تصدیق د پښتونخوا ولسي تحریک د غوښتنو تر څنګ به په خبري جنسي کې د ملیریا د خورېدو په هکله رپورټونه واوري په اول خبرونه له عبدالله کاکړ نه اوري
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن نن تصدیق وکړ چې ډاکټر اشرف غنی په 55% ووټونو اخیستلو سره د ولسمشرۍ انتخابات ګټلي دي. برطانی وزیر اعظم په اسلامي دولت وسلوالې ډلې باندې د هوایي بریدونو په اړه له پارلمانه د منظوري اخیستلو په هڅه کې دی. اوسم د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته د وینا کوي. په نیویارک کې د ډیوا رادیو خبريال وایي تمه ده چې نواز شریف به د پاکستان د بهرنی چارو د تګلارې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې نواز شریف به له هند او د افغانستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر او د هغه له حکومت سره پر اړیکو وشغږي. نواز شریف به د سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې او په پاکستان کې د ګوزړ ناروغۍ د مخنیوي پر هلو ځلو هم عمومي جرګې ته معلومات ورکړي. د خیبر پښتونخوا کاروبارانو او صنعتکارانو دا وکړي چې بیرابلو وسلوالو ډلو یوازې د پېښور شاوخوا 450 سوداګرو ته د پیسو د ورکړي وینا او یا غوښونه ورکړي دي. په پېښور کې د مچال لیډو خبريال کاروبارانو ته د وسلوالو د غوښونو پاړه یو پلټنه کړي ده. په دې اړه له یو شمېر سوداګرو څخه معلومات راغونډ کړل سوي دي. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر زید الله شنواری وای غنو صنعتکارانو خپل کاروبارونه نور سیمو ته انتقال کړي دي.
دا سډیره کارخانه خوله شمه چې هغه اعتباد کې بند شوی و غلاړو پنجاب ته د سرمایې متکلی چې د یو د علاقې تبعید ده. د افغانستان تبعید کې مهم کردار ده او چې خلک ته ټول لاړ او زموږ سره مده کې روانه.
د مشال ریډیو په لټنیز ریپورت شایي چې وسلوال له کاروباریانو او صنعتکارانو پیسې غواړي او چې څوک ورته پیسې نور کوي نو د کورونو مخې او خواته چاودنې کېږي. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاب علی شاه دا وکړي چې د اګست په 14 نیټه امنیتي ځواکونو په باړه کې څلور وسلوال کمانډران وژلي دي. نن د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د خبري غونډې پر وخت شهاب علی شاه وویل د ډي ان ای تر ماینې وروسته د تریکي طالبان پاکستان تاریخ ګروپ کمانډران جمیل عرف جنگریز، شاهد الله او شاهد بلاګي او د لشکر اسلام کمانډر رائد د وژنې تصدیق کوي. دول دا کسان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو کې په لویو بریدونو کې ککړ ول. آزادې سرچینې د شاه علي شاه د داوو پخلی نه کوي او نه هم وسوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن نن تصدیق وکړ چې ډاکټر اشرف غنی په 55% ووټونو اخیستلو سره د ولسمشرۍ انتخابات ګټلي دي. کمیشن تر دې وړاندې ډاکټر اشرف غنی کامیاب اعلان کړی وو خو د ده د ووټ فیصدي نه وښودلې. نن په کابل کې د یوې دستورې په مهال ډاکټر اشرف غنی ته یو سند ورکړل سو چې پکې دا تصدیق شوی چې د 55.20% ووټونه اخیستلي. تمه کېږي چې اشرف غنی به د رواني میاشتې پر 9 نیټه د ولسمشرۍ د چوکۍ څوګند پورته کړي. د ناتو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن هله شوډلې چې د افغانستان نوې مشرتابه به په راتلونکو 4 ورځو کې له امریکا او ناتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن مشال ریډیو ته ویلي اشرف غنی او عبدالله دواړو د سپتمبر پر 4 په ویلز کې ناتو سرمشریز ته یو ګډ پیغام پاستولو سره ژمنه کړې و چې دغه تړون به لاسلیک کوي. دوی دواړه به په راتلونکو اونۍ کې یو د ولسمشرۍ او بل د اجرایوي مشر په توګه څوګند پورته کوي. راسموسن دغه راز وویل چې د ناتو په مشرۍ د غیر فوجي ماموریت چې د افغان ځواکونو ته مشوره او مرستې پکې شامل دي د 2015 کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. په دغه تړون سره به شاوخوا 10,000 امریکایي ځواکونه تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د پاتې کېدو اجازه ولري. د برتانی وزیر اعظم پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې باندې د هوایي بریدونو په اړه له پارلمانه منظوري اخیستلو په هڅه کې دی. کیمرون چې د څه وخت لپاره ځنډول شوی د پارلمان غونډه بیرته راوبلله، په خپل پرانیستې وینا کې وویل چې اسلامي دولت وسلوالې ډله ډېره ظالمانه ډله ده. نوموړي تر اوسه پورې په دې اړه له پارلمانه د منظوري ډډه کوله، ځکه چې تر دې وړاندې د پارلمان غړو د شامي ځواکونو پر ضد د برتانیې د هوایي بریدونو خبره رد کړې وه. د برتانیې ټول ګوندونه داسې اشاره ورکوي چې ګواکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي بریدونو د فیصلې په اړه به د وزیر اعظم کیمرون ملاتړ وکړي. برتانیې ویلي شاوخوا 1500 شهریان د جګړې لپاره عراق او شام لتللي، او داسې اندېښنه شوه درې چې له بیرته راتلو سره دوی په برتانیې کې ترګر بریدونه کولای شي. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي باوري رپورټونه ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې وسوال د پیرس او امریکا ریلګاډو په نظام د بریټ پلان جوړ کړی وو. تیر ورځ نوموړي د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې په څنډو کې د امریکایي خبریالانو یوې وړې ډلې ته وویل دته له بغداده د دې پلان معلومات ورکړل شوی دی. آبادی وویل دی چې دا مهال په امریکا کې دی، نو له بغداد کره رپورټونه ترلاسه کړي هلته د وسلوالو ډلو ځینې عناصر نیول شوي او دا چې په عراق کې دننه داسې شبکې موجود دي چې د حملو پلان لري. په سمدستي ډول فرانس یا امریکا د دې معلوماتو پخلی نه دی کړی. ایرانی ولسمشر حسن روحانی ویلي د غرب د لوی ستراتیژیکو تیروتنو له کبله منځنی ختیځ، منځنۍ آسیا او قفقاز د ترګرو او سختریزو په مرکز بدل شوی. نوموړي دا خبره تیر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. روحانی د متشدد د سختریز زیاتېدو په اړه پر هغو مشخصو هیوادونو واچوله چې اوس یې پر وړاندې د ده په وینا په مقاومت کې پاتې راغلي دي. روحانی البته د دې هیوادونو نمونه وانخیستل. د اوس دا د سیمې زمواري ده چې د دې لالهنده یا بحران سم حل پیدا کړي. روحانی پر دې خبره شک څرګند کړي چې ګواکې نړۍ د سختریزو پر ضد متحده ده. د خبرونو پای اوس هم د کرنسی قیمتونه او د موسم حال.
نن د جمعې په ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپۍ مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2 روپۍ 55 پیسې غستل کیږي او په 2 روپۍ 80 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پوند په 1.8 روپۍ او 1.8 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.1 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 70 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 30 روپۍ لس پیسې، او یو افغانۍ په یو روپۍ 70 پیسې غستل کیږي او په یو روپۍ 70 پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروس کې پېښور، بنو او خوښ سیمو کې د وریځ سره د باران امکان دی او د تودوخې لوړه درجه به 40 سانتي ګریډ پورې وي. دا شان به کوټه کې نور وي او دلته به هم تودوخه 40 سانتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په پدې خبرونه کې دا رپورټونه واوري. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته خطاب کوي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشران وایي چې خیبر پښتونخوا او قبایلو ته د مرکزی حکومت د بارني امداد پوره برخه ورکړي.
شمالی وزیرستان آئی ڈی پیز دپاره 22 اربع روپے باہر نہ ورکړی شوی دی او دیتہ 15 کروڑ روپے ورکړی. دہشت گردی پنو من جنگ کې پاکستان د پونیم زر ارب روپے خوړلې دي.
په خیبر پختونخوا کې لا تاجرانو نه وسلوال د کلنګ غوښتنه کوي.
سو غناسو بیٹھے کې د یو دم د دماکا وشو
او یوه نه غته ولا او په خوښ شو لا او
ما شما ټول لري کې دوت د خوښ شو او لاس ور د مخ کې څنګه باندې ون طالبای کوم.
دا شمالی وزیرستان د تاسیس پیم وام او شوا اوسیدونکو سره مشکلات لري.
پدا کې یو سپټال نه اند د فوجر غلای ده. دا سپټال د خپل علاقې شامل کوم میر د علاج مالج ای تنظیم نشته. میر ور کې یا پرایوټ سکولینه تدریمی خو پرایوټ سکولینه درې ورځې تلور د کرپی وی.
د لوی اختر نمخ کې د سارو منډه ته تللی خلک وای
سروي حد نه زیات ګران دي. یو غریب سړی د پوج نه ډیر بار دی. دلدم چیلی مو قتل دا غوټ سروي مو قتل چیلی چې دی هغه مخامخ یو ولار دی هغه 15 کم یا 30 روپے غواړي.
لمشال ریډیو سره اوسه دا مشال ریډیو دا نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. تمه کیږي چې نوموړي به د پاکستان د بارنو چارو د تګلارې په اړه خبرې وکړي. له دې سره سره تیر ورځ د عمومي جرګې غونډې ته د یوکرین او مصر مشرانو ویناګانې کړې دي. په دې موضوع پامیر ساحل په نیویارک کې له زموږ همکار ارباب محمود علي سره خبرې کړې دي او لا غي پوښتلي دي چې د نواز شریف په وینا کې پر څه د غږېدو امکان دی.
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي او کم چې مطبوعاتو کې راښکاره شوې دي هغوی به د هندوستان سره د تعلقاتو په هکله خبرې اترې کوي. بیا د افغانستان کې چې نوی صدر منتخب شوی دی او کې جوړ جاړی شوی دی په دغه باندې به چې د افغانستان سره به همکاري جاري ساتي. د افغانستان کې د امنیت لپاره خپل مرستې کوي د دغه هیواد سره. بیا د پولیو په هکله هم دلته ځانله غونډې شوي دي. پاکستان دا وخت نړۍ کې په ټول نمبر ټول نه زیات د پولیو مریضان دي دغلته. نو امکان داسې دی چې د صحت په اړه باندې چې ملګري ملتونه کوم پوښتنه کوي په دې باندې هم خبرې وکړي. او بیا د ټولو نه مخ مهمه خبره چې د امریکا صدر باراک اوباما خبرې به کړې وي تندروي او مذهبي تندروي په حق باندې. نو پاکستان هم د طرح کړې سره مخامخ دي. تندروا کسان دي چې القاعده او طالبان موجود دي. په بیا پرستو کې د آی ایس یا داعش ځینې پمفلټ هم مطبوعاتو کې راغلی وي چې د خبرو په شاخ خپرې شوې وي. نو په دې باندې هم ډېر امکان دی.
ارباب محمود علی صاحب تاسو سره تیر ورځ چې ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې خبرې وشوې یا موضوعات وڅېړل شول دا غي یو لنډ خلاصه کرا ته وړاندې
په دې کې مهم کسان چې وو هغه د یوکرین ته یوکرین په کایف پارټي کې ریفرندم شو. نو هغه کې دوی ویل چې د روس لخوا دغه د زور اختیار پېښ شوی دی او په زور دغه کې خپل کسان راوستل شوی دی. نو تر هغه پورې هغه وویل چې د روس په خلاف نړیوال پابندې خط نه پېښې تر څو پورې چې هغوی دې ته دغه علاقه خپله واپس کړې نه وي او یوکرین کې حکومت خپل واک پر ځای کړی نه دي. او بیا د دې سره د مصر هم وینا کړې وه او هغې هم د دغه حق لباندې خبرې وکړې چې وړاندې کوم تورونه پې د ترکی مشر اردوان د کولي وو چې هلته کې د ولس منتخب مشر هغه لرې کړی شو. نو دوی وایي چې د مصر خلکو تندروه خلک لرې کړي دي او د مصر حکومت د تندروه په خلاف دی ځکه دغه ډله نوم په وانغستو اخوان المسلمین مشر چې محمد مرسي هغه لرې کړی شوی وو. نو هغه وایي چې دوی د تندروه خلاف دي او د نړیوالې ورورولې سره په ملک کې د صحیح جمهوریت او د انصاف حکومت قائمول غواړي.
دا وو په نیویارک کې زموږ همکار ارباب محمود علي. په پاکستان کې یو طرف ته سیاسي اړې غړې روان دي او د قومي اسمبلی سپیکر د پاکستان تحریک انصاف د غړو د استعفاګانو تصدیق عمل شروع کول اعلان کړي. نو بل خوا د مسلې پر امن حل راوستلو لپاره سیاسي جرګې هم خپلې هلې ځلې تیز کړي. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار ریاض مساخیل پر رپورت کې اورو.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د مرکزی حکومت په ضد د تیرې یوې نیمې میاشتې راسې احتجاجي درنې روانې دي او د تحریک انصاف غړو د قومي اسمبلی غړیتوب نه استعفاګانې هم ورکړي خو لا تر دې دمه دغه استعفاګانې نه دي منظور شوې. پرون د زیارت په ورځ د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تحریک انصاف ځینې غړي د استعفاګانو تصدیق لپاره رابللي وو خو دوی د ځان له ځان له وړاندې کېدو په ځای په جمع حاضرېدل غوښتل. د سیاسي اړیګړې ترڅنګ د مسلې د حل لپاره جوړې شوې سیاسي جرګې هم خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. سیاسي جرګې چې پکې سراج الحق، رحمان ملک او بعضې نور غړي شامل وو د زیارت په ورځ د قومي اسمبلی سپیکر سره ولیدل او هغه ته یې د استعفاګانو نه منظورولو خواست وکړو. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي جرګې مشر او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وه.
اول پړاو کې موږ د قومي اسمبلی د سپیکر سره ملاقات وکړو. رقم دا اپیل او درخواست وکړو چې دا استعفاګانې فوري منظور نشي او که چېرته دا کار دی وکړو نو دا سیاسي بحران به نور هم تیز شي او خواله الغاو کې به نوره اضافه وشي. زما دا خیال دی چې دې کې څومره ممکن حد پورې نو سپیکر به زموږ خبرې ته درناوی ورکړي.
د سیاسي جرګې د کار زیار او پایلو په هکله مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل افتخار ګیلالي نه تپوسو کو نو دوی
زما انداز لاره صدا با اختیار نه دي نه حکومت با اختیار ده او نه سیاسي جماعتونه په شمول جرګه دی با اختیار یو نه ده. تاسو بل ځنه حکومت راځي هغه حکومت بس تایید کیږي لګي کاغذ کله پورې غینو دا برمانی د ماخل پارلیمنت ممبران مې دلی دي دغه خبره نه منو نو بیا کوټ لګي خو زه په خپل سوچ ولا کوم چې کوټ تل خدي بجای د عزت جون تیر ول دا ډېر عزت جون تیری کی لګي او پارلیمان خاص کر ډېر عزت شو په ټول خبره
د ذکر ورده ده چې سیاسي جرګې څو ورځې وړاندې د مسلې د حل لپاره تحریک انصاف، پاکستان عوامي تحریک او حکومت ته یو خط هم لیکلی دی، خو تر دې دمه یوې ډلې هم د دغه خط جواب نه دی ورکړی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه نن پی ای هاوس کې د خبری کانفرنس پر وخت ویل چې د اګست په 14 نیټې امنیتي ځواکونو د خبر ایجنسی باړه تحصیل کې سلور وسلوال کمانډران وژلي او چې اوس یې له ډی این ای ټیسټ سره تصدیق شو. دی وایي چې وژل شوي وسلوال کمانډران په خبرو خواو شاسیمو کې د وسلوالو فعالیتونو په بیلابیلو مقدمو کې حکومت ته مطلوب وو. تفصیل له پیښور نه د زلان یوسفزی په ریپورت کې.
د خبری ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه خپل دفتر کې د خبری کانفرنس په محل اویل چې د اگست په 14 نیټه امنیتی ځواکونو د عملیاتو دوران د وسلوالو سلور کمانډران وجلی وو چې د پخلی لپاره د ډی این ای ټیسټ د نتیجې انتظار کولو.
ډی این ای رپورت جو کہ ایک آدھ روز پہلے موصول ہوئی اور اس کے مطابق مارے جانے والے افراد کنفرم دہشت گرد تھے.
ورزنی موڑان دے ترلاسہ شیوی ڈی این اے رپورٹ ترمخا وجلی شیوی کسان وسلوال کمانڈران ول چپکیر تحریک طالبان پاکستان تارک گروپ کمانڈر جنگریز، کمانڈر شاہد اللہ، کمانڈر شاہد بلاگے اور لشکر اسلام کمانڈر رائت شامل ہو. دا وسلوال پیخور او شاو خواسیمو کی دا عام اولس وجلو پشپاڑ سو پیخو پا امنیتی زواکنو یویش بریدنو اور اترہ گرے پا یو دیر شغاٹو پیخو کی حکومت تا مطلوب ول.
جن میں 16 ایف آئی آر معصوم عوام کو قتل کرنے، 21 ایف آئی آر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے اور 31 ایف آئی آر بڑی دہشت گردی کے حملے کے شامل ہیں.
نوموړي دا هم اویل چې د وجلشي وسلوالو مړي د امنیتي ځواکونو په قبضه کې دي او ډېر زر به د هغوی کورنو ته ورکړي.
یہ دہشت گرد جن بڑی بڑی کاروائیوں میں ملوث تھے ان میں سے فرنٹیئر کانسٹیبلری صفت غیور شہید کی گاڑی پر خودکش حملہ.
دا وسلوال چې په کوم غټ غټو بریدونو کې ککړول، په هغه کې کمانډنٹ ایف سی صفت غیور باندې ځانمرګي برید، پیښور آل سینټس چرچ کې ځانمرګي برید، مینا بازار کې 14، د پاکستان هوائی ځواکونو په بس باندې 14، د ایس ایس پی خورشید وجنه په سپینه تاڼه باندې برید، پی آئی اے جاز باندې ډزې، ماشوخیلو کې د امن کمیټې د غړو وجنه، شمع سنیما او پکچر هاوس باندې بریدونه، کابل تاڼې باندې 14، د پاکستان فوج میجر جانزیب وجنه، ضلعي عدالت باندې برید او ایم پی ایسټل خواته 14، او د دې برسیره دا وسلوال او د دوی ډله د کلنګ اخستنې، هدفي وجنو او امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو په ګڼ شمېر پیښو کې ککړول.
اس کے علاوہ یہ دہشت گرد اور ان کا گروپ بتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، اغوا بر اعتوان اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں جیسے بے شمار وارداتوں میں مطلوب.
د خیبری جنسی پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ ہم اویل چې د یادو وجل شیو وسلوالو د سر قیمت 1.5 کروڑ روپیہ ہو کم بچے اپریشن کے مرستہ کون کی کسانو تا ورکولی کی گی. زلان یوسف زئے، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا.
د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي چې دلته د ملیریا ناروغي او زلبیا ډیره خوره شوې ده. حکومت له پکار دي چې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، خو د سیمې د مرکزی هسپتال چارواکي وایي چې ځایي اوسیدونکو ته پکار دي چې خپل ناروغان د شخصي کلینیکونو پر ځای د ملیریا سرکاري مرکزونو ته راولي. دلته به سرکاري دلمل نه کیږي. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او د صحت محکمې لخوا د ملیریا ضد اسانتیاوي نه ورکول کیږي. د خیبر ایجنسی اوسیدونکی فضل الرحمن وایي چې زوی ته دغه ناروغي لګېدلې ده او حکومت له پکار دي چې دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
زوی ما راوستلې ملیریا او موږ په لومړي ملیریا ډیره زیاته ده او ټول ګند نه لې او دادي او نه موږ ته حکومت تر په یو شایم نه میلاو شو اینه مرچردانه میلاو دین یو شایم نه میلاو حالیم داسې هغه بیماری زیاتګی نو مرچردانه غواړو او کار دي چې نه له او داسا پاکا او سپری او کا او دیویان هم نه رل کړی ولې نه غواړو چې دغه بیماری په هغه کې شي چې موږ لري راکو. حکومت
د خیبر ایجنسی په مرکزی روختون کې د میډیکل لیبرټری انچارج رحمت بیاوی چې د خیبر سیمه خلکو لپاره کار دي چې د ملیریا ناروغان د شخصي کلینیکونو په ځای د مرکز روختون ته راولي نو دلته به وړیا علاج کیږي.
خو خبره ده چې د ملیری کوم حکومت د خوانه سنټر دی الته د خپل ټیسټ معاینه وکي داخل ته ډایریک راځي او په هسپتال کې د کینو هسپتال به دا ډاکټرانیم ډایریک رستای. دلته د ملیری ټول علاج فری ورکوي. کمی نشته دلتا همو لب کې بقاعده ټیسټ نه خلو او څوشي پازیټیو کیس راشي به موږ سره ملری سنټر دی هغه ورته ټریټمنټ هم فری ور کوي.
په خبر جنسی کې د ملیریا د مخنیوي په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د ملیریا کنټرول پروګرام منیجر ډاکټر صادق شاه سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
لکه بیسیکلی موږ د تپلین سیزن جوړ کړی دی خو دا سیزنل وایز ویریشن سپدې کې راځي کنه لکه چې موږ سره کم مطلب جون جولای اګست سپتمبر په دې کې چونکې دغه بارونه د سیزن دې سره مطلب د ملیریا چې کوم دغه بیماری ده او د ماشو د قسمانی ده د طریقې ته وسره زیاتېږي دغه لکه کوره چې سرجن طرف له موږ نه ډیمانډ راشي مطلب څه مسله یې هغه سره موږ دلته مطلب یا ټیکل کو ډایرکټ لیول باندې
د خیبر جنسی خلک وای چې دلته د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره په مستقله توګه ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
ایجنسی. د پښتونخوا ولسی تحریک مشرانو وینا ده چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ او د پرمختګ لپاره چې کوم بار ملکي امداد د قبایلو او پښتونخوا لپاره تر اوسه راغلی دی کې پښتنو ته خپله برخه نه ده ورکړل شوې او هغه ټولې پیسې په نورو صوبو لګول کیږي. دوی په ګډه د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته خپله برخه ورکړل شي. تفصیل د شبیر جان نورو.
پښتونخوا اولسی تحریک چې پکې د پښتونخوا قام پرست ګوندونه او د پښتنو لپاره کارکونکي مدني ټولنې شامل دي پرون ناوخته یو غونډه وکړه چې پکې عوامي نېشنل ګوند قومي وطن پارټي د پښتونخوا چیمبر اف کامرس او د غرنګ د مدني ټولنو مشرانو ګډون وکړلو. غونډه کې برخه اخیستونکو په ګډه د مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې ترهګرۍ او پرمختګ په نوم چې کوم بهر ملکي امداد د فاټا او خیبر پښتونخوا لپاره راځي هغه د دوی ته ورکړي شي. د دغه غونډې د مقصد په حق باندې د سی تحریک مشر سید عالم محسود مشال لیډو ته ویل
پاکستان چې د کله نه جوړ شوی دی نو دلته چې کم بیرونی مدد ورکړل شوی دی یا بیرونی سرمایه کاری شوی ده نو بده کې پښتونخوا وطن مجموعی طور باندې په شمول فاټا دا بالکل دوی د مزنويست موجوده شمالي وزیرستان آی ډی بیز د پر 22 اربا روپے بهر نه ورکړل شوی دی او دوی ته 15 کروڑ روپے ورکړي. د دهشتګردي په نوم باندې جنگ کې پاکستان د اونیم زره اربا روپے خوړلې دي او په دې کې د پښتونخوا وطن چې د سمره شي
کونډه کې برخه اخیستونکي د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری وینا ده چې د نړۍ زیاتره جنگونه د پښتنو په سیمه شوي دي او کیږي روان دي او د دې په بدل کې پښتنو ته صرف غربت بیروزګاری او بدامنی ملو شوي ده.
کونډونه بالکل براغلي دې کې شک نشته د حکومتونو په پیسې ورکړي خدا مونږه واضح کو چې څومره امدادونه راځي دا غې یو روپۍ چې د غزمون خلکو ته نه رسیدلې که فرض کړه رسیدلې وای په دې موجوده بوره خراب حالت کې به مونږ کلم نه وای نه به دا علاقه دومره پسمانده وای نه به دا خلک دومره پسمانده وای نه به زموږ په علاقه کې د پاکستان ټولو نه لویه بیروزګاری وای چې هغه 15% ده او زموږ د ملک اوسط شته دا 9%.
د قومي وطن پټه هاشم بابر ویل چې دا وخت ضرورت دی چې پښتانه قام پرست ډلې ټولې د پښتنو د حقونو لپاره رایوځي شي او خپل حق واخلي.
د پښتنو قام پرست ګوندونو رایوځي کې دل چې کم ده دا خو اوس د وخت ضرورت دی او دا زموږ د سیاست مجبوري ده ځکه کومه راغون نشو نو زمونږ وسایل خو تباہ برباد دي د ډیرو وختونو راشه چې اغي به باقاعده چې کوم نه خپل قبضه کړی دي چې ګل پنجاب دی په سیاسي توګه هم او په ریاستي توګه هم خپل ځان د څغواړی یاد کوي او نور به کوم نه محروم وي.
دا تحریک مشر سید عالم محسود دهم ویل چې د پاکستان حکومت د فاټا او پښتونخوا په نوم باندې د نړۍ نه پیسې راوغواړي او هغه بیا په نورو صوبو لګول کیږي.
پاکستان په خارجه دفتر کې دا لیک شوی دی چیف قبایل او پښتونخوا دا غبا صرف بهرر بنوي دنیا ته خایا د دې تصویر ورته خایا د مدد ته اله او په پنجاب په سیندې لګاوه دا ردي پالیسی.
غونډکی غډون کونکي د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د صوبایي سملې غړي سردار حسین بابک په دې موقه باندې وویل چې عوامي نېشنل ګوند وړاندې هم د دې خوري د حقونو لپاره جنگ کړ دی او اوس په هم په قومي سملې او په سنټ کې دا ټولې غوښتنې اوچتې کړې. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
په پېښور کې وسلوال له کاروباریانو او صنعتکارانو پیسې غواړي چې څوک ورته پیسې نه ورکوي نو د کورونو مخې خوا ته چاودنې کیږي. یو کاروباري مشال ریډیو ته ویل د دوی د کور په خوا کې د چاودنې له کبله د دلور ژوبل شوه. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو او صنعتکارانو هونو مشر زیدالله شینواری وای ګڼ کاروباریان د وسلوالو له لاسه خپل کاروبارونه اسلام آباد، لاهور او پنجاب نورو سیمو ته انتقال کړي دي. تفصیل غلام غاس را کوي.
په پېښور کې د وسلوالو ډلو په نوم د تاجرانو او کاروباري خلکونه د قلنګ اخیستلو غوښتنې کېږي، او چې څوک د قلنګ ورکولو نه انکار کوي د یو شمیر هغه کسانو د یېرولو لپاره د هغوی د کورونو خوا کې بمي چاودنې شوي دي. په پېښور کې د وړو یو کاروباري جانزیب یو له هغه تاجرانو څخه دی کوم چې د دا ډول قصې سره مخامخ شوی دی. جانزیب مشال ریډیو ته وویل چې د هغه نه د ټلیفون د لارې یوې وسلوالې ډلې د چندې په نوم د قلنګ اخیستلو غوښتنه کړې وه، او د هغې وروستو د هغه د کور د ور مخې ته چاودنه وشوه او یو 15 کلنه لور یې په دغه چاودنه کې جوبل شوه.
څوک دا کوټول کول د ودینو نه ډکونه ناسو بیٹه کې د یو دم د دما کا وشو
و لور می دغه تاواله او خوب شو لاو
ما شما ټول لري کې د کور کې سات نه کېږي ټول ډیره خو د خپل ډیره دغه شو د دغه ټول چان نه کنه خو هډو کې بس انسان
لو ټلیفون شو یو لاس ورځ مخکې ته د ورابل ټلیفون نه شو چنده منده ون طالبو کوم.
د جانزیب د کورنۍ یو بلتن عثمان جان مشال ریډیو ته وویل چې دغه چاودنی پر مهال د جانزیب په کورنۍ د مرګوندی حالت تیر شو.
اوج باندې مرته شوې ډیر غټه زو لکه ټول ګل بهار ډیر لری لری پور دا واستره لوخړې جوړې شو تیارې جوړې شو بیا په کې پته نه لګیدا چې جنې قبضه پراته بیا په نو کې ډوبو یې مینه ورسټ لاره بیا سپټال ته ورسو.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر زاهد الله شنواری وایي چې لسکم سل پیسه د تاجرانو او کارخانه‌دارو د قلنګ اغیستلو او اغوا برای تاوان پیفي نه دي درج کړي، او د قلنګ اغیستلو او د تاوان لپاره د تختونو لوجي ګڼ شمیر سوداګر او کارخانه‌دار له پېښور اسلام آباد یا لاهور ته منتقل شوي دي.
او تاسو ته به د سډیر کارخانه خوله شمه چې هغه اعتباد کې بند شوي و غلاړو پنجاب ته ډیر داسې کورونه ته خولی شم چې هغه خالی پراته دي او خلک ته شپ شوي دي. بلکې ټولو نه لوی ثبوت یې دا دی چې تاسو اسلام آباد ته د هر یو سیکټر ته لاړ شئ 50% خلک پکې د زموږ علاقې دي. د دې په وجه باندې د سرمایه منتقلي چې ده د یو د علاقې تبعی ده. د افغانستان تبعی کې مهم کردار ده چې خلک ته ټول لاړ او زموږ سره هم دا کیسه روانه ده، او د دې په وجه باندې موږ ډېر لوی مشکل سره مخامخ.
او په حیات آباد انډستریال اسټیټ کې د کارخانه دارو د اتحادیې مشر ملک نیاز مشال ریډیو ته وویل چې ډېر داسي تاجران او کارخانه دار هم دي چې د امنیتي ګواښونو له وجې خپل ماشومان او کورنۍ نورو سیمو ته منتقل کړي دي.
ډېر انډستریز بند شوي دي، ډېر خلک پکې سفر شوي دي په دغه حواله باندې چې اغي رنسمز ورکړل. ډېر خلک داسې دي چې هغوی دلته خپل کاروبار بند کړ او پنجاب ته شفټ شول یا کراچۍ ته شفټ شول. ډېر خلک داسې هم دي چې هغوی کاروبار خو دلته ساتلی دی خو بال بچو کورونه شفټ کړل پنجاب ته.
د پېښور د بیلابیلو تانو او د سوداګرو او کارخانه دارو د اتحادیو نه د مشال ریډیو د راټول کړې شوي معلوماتو تر مخه په پېښور کې تر 3500 پورې داسې کاروباریان او تاجران دي د چانه چې د قلنګ اغیستلو غوښتنې شوي دي او یا د اغوا برای تاوان د پېښو سره مخامخ شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې په بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي او اووه ژوبل دي. د پولیس چارواکو په خبره په خطر مقام په ډیفنس سیمه کې شوې ده، او دا ښکاري چې د حمله هدف د پولیسو یو افسر فاروق اوانو چې په برید کې ژوبل شوی دی. تفصیل له سیمه نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې د زیارت یا پنځمې په مخام بمی حمله کې دوه کسان وژل شوي او و نور جوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ لرسنیو سره په خبرو کې ویلي پیښه د کراچۍ په ډیفنس کې د گیزری قبرستان سره نږدې رامخته شوې ده. د هغه په وینا د حمله هدف د پولیسو د ځانګړو ځواکونو اس آی یو مشر فاروق اوان وو. د کراچۍ د جناح هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټر سیمی جمالی تیر شپه ناوخته له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي دغه هسپتال ته یو مړی او اته جوبل کسان وروړل شوی وو. دا وایي هسپتال ته یو مړی او نور زخمیان راوړل شوی وو. وروسته یو بل زخمی په حق ورسېدو. په جوبلو کسانو کې دوه پولیس سرتیری دي خو وژل شوي دواړه کسان عادي خلک دي. د کراچۍ د سی ای ډی پولیسو چارواکي مزر مشواڼي له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي، د جوبل شوی پولیس افسر فاروق اوان روغتیایي حالت له خطرې څخه بهر دی. د هغه په خبره فاروق اوان څه موده مخکې د ترهګرو په ضد د پولیسو د ځانګړې محکمې سی ای ډی په لوړه چوکۍ کار ترسره کړی. په دې موده کې او د دې راوروستو نوموړي د لشکر جنګوي، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په ضد سخت عملیات هم کړي دي.
اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ تو مخیوم دے دشتگرد کار کرو لشکر جنگی او دا ټول هر طالبان ټول خلک دا کار کرو مخکی.
مزر مشوانی زیاته کړه، چاودنه په گاڑی کی تر شپیتو کیلوګرامو د چاودیدونکو توکو د چاودیدو له امله رامنځته شوې ده، او دغه توکي د ریموټ کنټرول له لارې چول شوې دي. د نوموړي په وینا د دې نه مخکې پر پولیسو دا ډول حمله شوې چې درنه مرګ جوبلې اړولې ده. د کراچۍ ډیفنس سیمه د ښار ایول خوندي سیمو څخه بلل کیږي. په دې سیمه کې د یو شمېر هیوادونو قونسلګری هم شتون لري. د اوسنۍ چاودنې د ځای سره نږدې د سعودي عربستان قونسلګری هم واقع ده. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د دې نه وړاندې د کراچۍ د پولیسو لوړپوړي افسران چودري اسلم، شفیق تینولي او نور په ځانمرګو حملو کې وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه یو واره بیا ل عبدالحی کاکر نور.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. په نیویارک کې د ډیوا رادیو خبریال له وینا سره سم تمه ده چې نواز شریف به د پاکستان د بهرنی چارو د تګلارې په اړه خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا کاروباریانو او صنعتکارانو داوه کړی چې بیلابیلو وسلوالو ډلو یوازې د پېښور شاوخوا 4500 سوداګرو ته د پیسو د ورکړې وینا یا ګواښونه کړي دي. د پېښور د خیبر پښتونخوا چمبر اف کامرس مشر زاهد الله شنواری وایي ګڼو صنعتکارانو د وسلوالو د ګواښونو له کبله خپل کاروبارونه اسلام آباد، لاهور او د پنجاب نورو سیمو ته منتقل کړل. د قبایلی سیمې خیبر پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه داوه کړی چې د اګست په 14 امنیتي ځواکونو په باړه کې څلور وسلوال کمانډران وجلی دي. د دې په خبره دا کسان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو کې په لویو بریدونو کې ککړول. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن نن تصدیق وکړ چې ډاکټر اشرف غنی به په 55% ووټونو اخیستلو سره د ولسي مشر انتخابات ګټلي دي. نن په کابل کې د یوې دستوري په مهال ډاکټر اشرف غنی ته یو سند ورکړل شو چې پکې دا تصدیق شوی چې د 55.5% ووټونه اخیستي دي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن هدا شوډلې چې د افغانستان نوې مشرتابه په راتلونکو څو ورځو کې د امریکا او ناتو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن مشالې ډو ته ویلي اشرف غنی او عبدالله وړو د سپتمبر پر 4 په ویلز کې د ناتو سرمشري ته یو ګډ پیغام پاستول سره ژمنه کړې و چې دغه تړون به لاسلیک کړي. د برتانیې وزیر اعظم پر اسلامي دولت وسوالې ډلې باندې د هوایي بریدونو په اړه له پارلمان منځوري اخیستلو په هڅه دی. کېدی کیمرون چې د څه وخت لپاره ځنډ وسوي د پارلمان غونډې بیرته راوبلله په خپل پرانیستي وینا کې ویل چې اسلامي دولت وسوالې ډله ډېره ظالمه ډله ده. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي باوري رپورټونه ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې وسوالو د پاریس او امریکا ریل ګارډ پر نظام د برید پلان جوړ کړی. تر ورځې نوموړي د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې په څنډو کې د امریکایي خبرانونو یوې ډلې ته دا وویل.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سیرت زهین نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقاله مهم ټکی څه دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي په اسلام آباد کې لیوې نیمه میاشتې راهسې د دوه سیاسي ډلو احتجاجونو او درنو د ملک معیشت ته څومره زیان رسولی دی. د دې پوښتنې ځوابولو لپاره ګیل پاکستان په ټول ملک کې یو سروې کړی دا چې پکې 50% نه زیاتو خلکو دا درنې پر امن نه دي ګرځولي او 65% خلک وایي چې مظاهرینو لا ریډ زون ته تلل نو پکار. د ادارې په وینا چې سروې کې د ملک د معیشت په حواله شو پوښتنو په ځواب کې اولس ویلي دي چې د ملک معیشت ته 40% زیان د پاکستان عوامي تحریک او پاکستان تحریک انصاف له وجې او یو کم 30% د حکومت له وجې رسیدلی دی. ادارې اخري کې وای چې ملک یو طرف ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او د دې په وجه یو شمېر خلک بې کوره شوي هم دي. دغه رنګ د سیلابونو له وجې هم ملکي معیشت ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو باید چې حکومت او مخالف ډلې د ملک او د ولس په خاطر په خپلو رویو کې نرمي پیدا کړي او دا مسله زر تر زره د خبرو اترو په لار هواره کړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور ښار کې د میټرو بس چلولو د منصوبې منظوري ورکړې ده او وایي چې په دې منصوبه به 14 ارب روپۍ خرڅ راځي. ادارې وړاندې وایي چې د حکومت دا ډېر د ستاینې وړ ګام دی، خو که وکتل شي نو د پېښور سړکونه ډېر تنګ او واړه دي او دغلته د ګاډو شمېره ډېره زیاته ده چې له کبله یو شمېر ستونزې رامنځته شوې دي. نو باید چې حکومت د دې منصوبې سره سره د پېښور نورو سړکونو ته هم توجه ورکړي او د ټریفیک نظام غوره جوړولو لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کړي. د دې تر څنګ ایکسپرس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د کراچۍ حال راغستی دی او وایي چې کراچۍ کې رینجرو د ایم کیو ایم په دفتر چاپه وهلې او ځینې کسان یې نیولې دي. د کومې رستو چې حالات کړکېچن شو او متحده قومي مومنټ د ښار په 9 ځایونو درنې شروع کړې او ورسره ورسره د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین سخت موقف هم مخې ته راغی چې اوس منور صبر تمام شوی دی. ادارې د الطاف حسین دخلې وایي چې د کراچۍ د حالاتو په رڼا کې د سپریم کورټ په احکاماتو ولې عمل درآمد نه کیږي، چې په خپل یو فیصله کې ویلي وو چې هر سیاسي ګوند یو عسکري څانګه لري، نو بیا ولې یوازې ایم کیو ایم په نښه کیږي او نور ګوندونو ته څه نه ویل کیږي؟ خو د دې هر څه وروسته د سند وزیر اعلی د معاملې پلټنو دپاره شپږ رکنی کمیټي جوړه کړه او د کارکنانو د زر رعایې تسلۍ ورکړه. دریا اخري کې لیکي چې کراچۍ د پاکستان معاشي مرکز دی او دلته حالات خرابېدو سره به ټول ملک ودرېږي. او بل دا چې وسلوالو هم په کراچۍ کې خپلو فعالیتو اشاره ورکړې ده او موجوده سیاسي صورتحال د وړاندې نه ملکي معیشت ته په اربونو روپو زیان رسولی دی. نو ضرورت دې خبرې دی چې حالت د خرابېدو نه بچ کړی شي او متعلقه چارواکي د صورتحال ادراک وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی انډیپندنت ورځپاڼې تیر اونۍ د کراچۍ یونیورسټۍ د اسلامي مطالعاتو د څانګې د وژل شوي مشر ډاکټر شکیل اوج په فکر او شخصیت او د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د نوي ولسمشر تر ټاکنې وروسته د کابل او واشنگټن پر اړیکو لیکنې خپرې کړې دي. عبدالحی کاکړ له دواړو مقالو له مهمو برخو سره.
د برتانی انډیپندنت ورځپاڼه وایي سربیره پر دې چې د کراچۍ یونیورسټۍ وژل شوی اسلامي عالم او استاد ډاکټر محمد شکیل اجو یو راسخ العقیده مسلمان بلل کېدلی، خو ځینې داسې خلک هم وو چې پر دې دا تنقید کولی چې ګواکې مقابلتن یو لیبرال کس دی. لیکوال عمر وړای چکاشي د کراچۍ یونیورسټۍ د اسلامي مطالعاتو د څانګې 45 کلن استاد ډاکټر شکیل له هغو خلکو سره ځینې شان ورته درلودل چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې وژل شوی و. د له سیاست سره شوق نه لرلی، له هیڅ یوې فرقیزه او توکمیزه ډلې سره ډېر څرګند تعلق نه و او نه هم په داسې کارونو کې ښکېلو چې له وجې د ژوند له خطر سره مخامخ کېدلی سو. د لیکوال په وینا ډاکټر شکیل یو ډېر ښه سړی و چې په خپلو ملګرو او شاګردانو کې د ټوقو د شهیس درلودونکي په توګه مشهور و. د ده یو پخوانی شاګرد ورځپاڼې ته ویلي چې ډاکټر شکیل خوندوري خبرې کولې، ډېر آزاد طبیعت و او خپل ټول پام یې د قران پاک پر تعلیماتو. عمر وړای چې په خپل مقاله کې پر مخ کاږي چې سربیره پر دې چې د ډاکټر شکیل شهرت یو لیبرال کسو، خو په ډیرو مذهبي چارو کې زیات راسخ العقیده وو. کله د ویډیوګانې وکتل سي نو په هغه کې دای د مرګ د سزا په تیر بیا ترګرو ته د مرګ سزا ورکولو په حق کې دی. د په باور د مرګ سزا به د ترګري په مخنیوي کې اغیزمن کردار ولوبوي. خورسره ورسره دای د زغم درلودلو ډیر زیات پلوی وو. د خپل یو لکچر په دوران کې نوموړی وویل چې که د ډبرې جواب په خښته ورکول سي نو له دې سره به خبره نور هم خراب سي. د لیکوال په وینا تر مرګ لمخه په خپل یو لکچر کې ډاکټر شکیل اجو وویل چې عصري مسلمانان له بحث مباحثې کولو تل انکار کوي او د ده په خبره نن سبا خلک د توپک په زور خپل سوچ پر بل چا تپي، چې د پوینا دا ډیر خطرناک کار دی. بلخوا د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پر دې مقاله لیکلی چې آیا د افغانستان نوی ولسمشر له امریکا سره د خپل هیواد اړیکې پر ځای کولای سي او که څنګه. ورځپاڼه وایي د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او د مخالفه عبدالله عبدالله ویلو چې دوی به په سمدستي توګه له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې به د امریکا 9000 او 800 عسکر له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. ورسپانه وای د ولسمشر کرزی د انکار لواجی ل یو کال راځي تړون پر ځای پروتو چې لواجی د امریکا ل افغانستان د بیرته وتلو پلان پیچلې سو. خو واشنگتن پوسټ وای پښتنه دا چې تر اوږدي انتخاباتي لنج ورسته به آیا د افغانستان نوې حکومت یو موټی پاتې سي او کنه. د ورسپانه په وینا تمه کېږي چې عبدالله عبدالله به د اجرایي رئیس چوکۍ سنبال کړي چې دا یو قسم د وزیر اعظم عہده ده. خو ورسپانه د پښتنه راپورته کوي چې دا لا څرګنده نه ده که فرض کا سباله د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او ممکنه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنز اختلافات راپورته کیږي، نو دا به دوی په څه طریقه حل کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
AFP خبری ایجنسی لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای چې روان کال په نړۍ کې د پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی چې وجه یې په ځینو هیوادونو کې نارامه حالات دي. د ادارې په خبره باید ټول نړیواله ټولنه د پناه غوښتونکو شمیر زیاتېدو په صورت کې د غوي ضرورتونه پوره کولو ته تیار وسی. دا چې دغه شمیر څومره زیات شوی دی د مقالې په مهمو ټکو کې په دې رپورت کې اورو. اے ایف پی خبری ایجنس د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په حواله لیکي چې د نړۍ په صنعتي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو شمیر په سلورو کې یو برخه سیوا شوې دي چې لامل یې په عراق او شام کې جګړه او د افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې غیر مستحکم حالات دي. ایجنس لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د جمعې په ورځ ویلي دي چې د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې د پناه غوښتونکو شمیر د تیر کال د همدومره مودې پرتله 24% زیات شوی دی چې 3,13,000 او 900 جوړیږي. د یو این ایچ سی آر ویان انټونیو ګوټرس د پناه غوښتونکو په اړه د ادارې د رپورټ په حواله ویلي دي چې د شخړو په لا زیاتېدونکو حالاتو کې په نړۍ کې د بشري مرستو نظام له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. دا هغه په خبره پکار ده چې نړیواله ټولنه دې ته تیار اوسي چې د شخړو حل د نه راوتلو لامل په زیات شمیر کې خلک پناه غواړي. ایجنس لیکي دا ادارې رپورټ د اروپا سلور سلویختو هیوادونو، شمالي امریکا او د ایشیا پیسیفیک یا ایشیایي آرام سمندر د سیمو حکومتي معلوماتو په بنیاد جوړ دی. ادارې امکان ښودلی دی چې کېدی شي د روان کال په دویمه برخه کې د پناه غوښتونکو شمیر 900,000 ته ورسیږي. دا به د صنعتي ښارونو لپاره په 20 کالو کې د پناه ګزینو تر ټولو زیات شمیر وي. شپږو هیوادونو یعنی جرمني، فرانس، امریکا، سویډن، ترکیه او اټلي د پناه غوښتونکو د زیات شمیر دعوی کړي دي. بلخوا د آسټرالیا سربیره په مرکزی اروپا او پتیرا هنګری او پولند کې د پناه غوښتونکو شمیر کې کمی راغلی دی. ایجنس لیکي تر ټولو زیات پناه غوښتونکي له شام سره تعلق لري چې د تیر کال د لومړو شپږو میاشتو د 18,900 پرتله د روان کال تر نیمایي پورې شمیر 18,400 ته لوړ شو. د غراس له عراق د پناه غوښتونکو 21,300 او له افغانستان نه 19,300 درخواستونه ترلاسه شول.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسپجې
د نړۍ رنگونه
په یونی مبجا
شال او شملا
په پاوکم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې
سروي
په 3:30 بجې
جمهوریت
په پاوکم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4:30 بجې. دا مشال ریډیو دا. امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکو ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي د دې هیوادونو ترمنځ په داسې وخت کې بې باوري مخ په زیاتېدو ده چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي. افغان چارواکي وایي په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا پاکستان دی او پاکستانی چارواکي بیا وایي چې افغان حکومت خپله ناکامي پر دوی اچوي. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي افغان چارواکي په داسې وخت کې یو ځل بیا په هیواد کې د رواني بدامنۍ تور پر پاکستان لګوي چې پنجابي طالبانو په افغانستان کې د عملیاتو کولو اعلان کړی دی. د ورسپانې په لیکنه دا خبره د امریکا استخباراتي چارواکي هم کوي چې د پاکستان جاسوسي ادارې اسلامي سختدریزي روزي او ملاتړ کوي. دا تورونه اوس داسې حالت ته رسیدلی دي چې ګواکې د پاکستان پوځ او جاسوسي اداره ISI افغان طالبان ګماري، روزي او وسلې ورکوي. پاکستانی چارواکي بیا دا تور په کلکه ردوي او وایي چې تلونکی افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل حکومت ناکامي پر پاکستان اچوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی ورسپانې ته ویلي چې پاکستان لا تر اوسه هغه خوب ویني چې د افغانستان واک به د دوی وي. ورسپانه لیکي چې افغان چارواکو داسې بیانونه هم خبر کړي دي چې پاکستان د خپل پوز کمانډو ځواکونه ډاکټران او سلاکاران له افغان طالبانو سره د مرستې لپاره افغانستان ته لیږي. ورسپانه زیاتوي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پنجابیو طالبانو څرګندونې د جنگ اعلان بللی او د دې تر شا د پاکستان لاس بللی دی. پاکستانی چارواکو په یو بیان کې ویل چې د افغانستان دا تور نه یوازې بې اساسه دی بلکې د دوی په وینا د ګټې پر ځای تاوان رسوي. افغان چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د هغو نیول سوو کسانو ویډیو بیانونه ورکړي دي چې د دوی په وینا پاکستانیان دي. ورځپاڼه په دې کسانو کې د یو له خولې لیکي چې دی د ISI یو استازي په دې شرط له زندانه خوشی کړی و چې افغانستان ته به ځي او د افغان طالبانو مرسته به کوي. ورسپانه لیکي په هلمند کې د یو تازه جګړې پر مهال ثبت شوی یو بل ویډیو کې یو کس په پنجابي ژبه خبرې کوي او د افغانستان د استخباراتي چارو څېړونکي وایي چې دا د پاکستان د جاسوسي ادارو افسر دی. په دې ویډیو کې د پاکستان د جاسوسي ادارو د مشکوک افسر په پنجابي ژبه کې په بیا بیا وایي چې خپل هدف ته پام کوي چې خطا نه سي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان چارواکو دا دعوی له حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او د قبایلي سیمو مشرانو د پاکستان له وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د آئین په 250 مارټیکل یا ماده کې بدلون راولي چې د قبایلي سیمو ولس سیاسي جمهوري او قانوني حقونه ترلاسه کړي. دا غوښتنه تیره ورځ په پیښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې په غونډه کې وشوه. وکیلانو ویل که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو تر اختر وروسته به احتجاجي ناسته پیلوي. خالد خان معلومات لری.
دا زیارت پروس په دغه دستور کې د پاکستان پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، عوامي نېشنل پارټي، قومي وطن پارټي، جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ځای مشرانو او استادو ګډون وکړو او په آرټیکل 250 کې د بدلون سره سره قبایلی خلکو ته اسانتیاګانو ورکولو غوښتنه وکړه. دا باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز پارټي د قومي اسمبلی په خواني غړي اخونزاده چټان وویل چې د بد مرغه د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړي خو د ټول هیواد د پاره قانون جوړولو کې برخه اخیستی شي خو د خپل قبایلی سیمو د پاره قانون سازي نشي کولی.
ټول پورټیسیون هغه د پدا د کمې د پېته ته چې قومي سیملی او سنټ ته د حق نه دی سیلو چې هغه د قبایلو د پاره نه قانون سازي وکړي. بل د ټول پورټیسیون کې قبایلو نه هغه حق غستې شوې دی کوم چې په دنیا کې، په جمهوریت دنیا کې، یعنی په انساني دنیا کې هر انسان ته د حق حاصل دی چې هغه ته د ملک په اعلی عدالتونو کې داخل حق شته. خو د ټول پورټیسیون تحت قبایلو ته په ملک په اعلی عدالتونو کې، یعنی په های کورټ کې، په سپریم کورټ کې د اپیل حق
د قبایلی سیمو لپاره د قومي وطن پارټي مشر اسد افریدی په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان هر سیاسي ګوند د قبایلی خلکو او سیمو باندې خپل سیاست کوي خو د دوی د حقوقو لپاره چرې هم یو اواز شوي نه دي. د وویل په کار ده چې اتلسم بدلون کې سیاسي ګوندونو د آرټیکل 250 ختمولو هم غوښتنه کړې وه.
دې پارټو اوسه پورې پرختیا سره د فاټي باره کې سوچ نه دی کړی. د فاټي باره کې پروگرام نه لري او سپورې مون پدې کې اړم یو وی چې فاټا مرش کې، بل وی چې فاټا آزاد کې، بل وی چې فاټا صبح کې، بل وی چې فاټا کې شریعت راواله، بل وی چې فاټا کې قبایلی دستور جوړ کې. چې فاټا کې پارټي نن متفق شي د فاټي مسلې حل دي ختم دی اس سو کی نشی سارا والے
دا فاٹا لائرز فورم یا قبائلی سیمو دا وکیلانو دا اتحادی مشر اجاز بمند اول کچر حکومت دا قبائلی جرگی دا غوختن پورا نکلے نو بیا با دوی دا دوی اختر نپس احتجاجی ناستا کوی او ترها وقت پوری با احتجاج کوی تر سوچی قبائلی اولستا سیاسی جمہوری او قانونی حقوق نوی ورکل شوی
نو انشاءاللہ دا اختر نپس با مونگا دا فاٹا لائرز فورم دا طرف نا دا قبائلی اتحاد دا طرف نا مونگا دیو گیٹ درنا پروگرام کو دا قبائل دا طرف نا او آغا درنا با انشاءاللہ ضرور تر هاغ وقت پوری وی چی سو پوری کم بل وس پا سینٹ کے او پا قومی اسمبلی کے پیش شوی دے چی سو پوری با دے بل مانے دستخط نمی شوی سو پوری دا بل پاس شوی لے او قبائل تا آئینی قانونی او بنیادی حقوق نوی ورکړی شوی
دا غونډه تا د جماعت اسلامی صاحبزاده هارون رشید د عوامي نشر پاټه سردار حسین بابک او نثار محمد خان د جمعیت العلماء اسلام فی مولانا رفیع الله د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی او نور قبایلی مشران هم وینا وکړه او د خپل ګوندونو له اړخه د غباور ورکړو چې قبایلی اولستا جمهوری قانونی او سیاسي حقوقو لپاره دوی پوره پوره ملاتړ کوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو دا بے وسا او خاموش خلقو غاک
د شمالی وزیرستان تحصیل سپین مام او شوا کې پاتې شوی خلک وایي د غلطه د امن په نوم پاتې شوی دی، خو د لارو د بندیز د صحت د سهولتونو د نشوالي له وجې د مشکل سره مخامخ دي او سکولونه هم تړلي پراته دي چې د ماشومانو تعلیمي سلسله په ځای ولاړه ده. عمر دراز وزیر لسیمینا تفصیل راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا او سپینوام خلق وایي د غلطه د دولت په امر د امن په نوم پاتې شوی، خو پر لپسې غیر اعلانیه کرفیو او د لارو د بندیز له وجې د ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د صحت سهولتونو د نشوالي له وجې ناروغۍ زیاتېږي او سکولونه یې هم بند وي چې د زده کوونکو زده کړې په ټپ ودرېدلې دي. تحصیل شوا اوسیدون کې شهزاده خان وایي شوا تحصیل کې یوازنی روغتون او سرکاري هاي سکول بند پراته دي او د غلطه امنیتي ځواکونه ډېره شوي چې د صحت او تعلیم سهولتونه یې ختم شوي دي.
ډېره ستره علاقه د کټل نه ونتا د سپینمون پر عادت پدا کې یو سپټال له میر د شوي دا تقریبا چې د فوج ارغلا ده دا سپټال دی په خپل کې لاکه شامل کوم میر د علاج مالج یې تنظیم نشته چې سپاش شي لکه چې به نه اوره کمیز به مور مړي شي هم لکه څه ترتیب یې نشته دی ورنه دا غا تعلیم ګورنمنت های سکول لای په شاو باندې چې کیم په سنټر کې دا سکولونه د کې سره شامل شو چې ایست کیم میر ور کې
سیف الله خان وای خپل سیمه کې د امن په نوم پاتې شوی او خپل ټول اسلحه په خوخه دولت ته جمع کړي، خو بل طرف ته د خوراک څخه او نور سهولتونو د نشوالي سره مخ دي.
دلته د امن په نوم باندې پته شوی کنه د کار د وزین کنه پرشان د میر وسلا مسله شه جمع کړي وي. هغه به وجود د 12 تاریخ نه کړی شوری 16 25 تاریخ پر تو د ان جان ډېر مشکلات په ګاډي نه ملاوي دل کنه بالکل نه په دکانه کې تر شاشتا کنه نه په ګاډي پرې دي نن دا څه چکر په ختم شوی د خو یې صحیح معلومات سه اعلان ملان مشته ته اطلاع غلی نه ته داس کر پیوا کنه چې بالکل په درځانو نه وتاي نشولې.
اسد الله وای په وزیرستان کې د کالونو نه زده کوونکو زده کړې اغیزمنې دي، خو د دوی هیڅ غور نه کیږي.
شمالی وزیرستان کې د کله هغه حالت خراب شوی دی نو د سټوډنټونو تعلیم ډېر متاثر شوی دی. په بل طرف ته په علاقه کې ایدینا راوند دي اولیار باندې کړپی دي چې دغه علاقې کې مسائل دي کې مشکلات دي نو زنګ یې چې احتجاج قطر القادری دی که عمران خان دی نو هغه ته دمره ترجیح ورکول نه دي. بچار د ملک کې حالات دي هغه ته قتل بچار دي اسلام آباد کې کوم کالجینا وی سکولینا وی یا هغه خلوص کړل خپل د میرو له سکولینا کالجینا ویل نو خلوصي دی آیا میر د دغه ملک احسان نه اسلام آباد کې بچای دی اس کول تطلای شي د میر د وزیرستان چې کوم بچون دي هغه بچون دي هغه د کوم معمار دي.
کلامو چې په دې اړه د غلطه امنیتي ځواکونو اعلی چارواکو سره تماس ونیو نو د غږ نه ریکارډ کولو په شرط یې وویل د لټون عملیاتو له وجې د غلطه کرفیو وه.
چې نن ختم کړی شوی دی او د غلطامیشته خلک اوس خپل ضرورتونه پوره کولی شي چې لارې ورته خلاصې شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوي.
د باختر
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د لوی اختر نوړاندې د هر کال په شاندازل هم په اسلام آباد کې د سارو منډې لګیدلې ده چې پکې د قربانې لپاره ساروي خرڅېږي. دا خستون کو وینا ده چې دا ځل ساروی ډیر ګران دی او د وس نه بهر خبره ده. دغه میلې یا منډه ته اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ورغلې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی. راځي چې واورو.
د ملک د نور خارونو پرنګ اسلام آباد کې هم د سبزی منډي سره نږدې د لوی اختر د قربانۍ لپاره د سبو میله لګیدلې ده چې پکې د غوا غوایانو او ګډو بیزونه سربیره اوښان هم د خرڅ لپاره راوستې شوې دي. په دې میله کې که یو طرف ته اغستونکي دا ګیله کوي چې سخت کل څاروي ډیر زیات ګران دي، نو بل پلو د خرڅونکو وینا ده چې دلته ډیره زیاته ګراني ده، نو دوی نشي کولی چې پارزانه بیا څاروي خرڅ کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پنجاب ټمن علاقې نه راغلی سون کی دوست محمد اوی چی دلته خونه د سیکورټی انتظامات شتا او بل دا چی دازل ټیکداران هم ډیر پیسې غواړي، نو زکه ساروی ګران خرڅوي.
مهنګي ته هم نه جان 3 لاکھ روپیا چې ټیکدار منګرا
ګران خو بزکه وی چی 3.5 لاکھ روپیا ټیکدار غواړي. دلته د نور خرچې هم دی، او بو په بې دی د هوټلو خرچې دی، او بیا صرف د یو تمبو 3 لاکھ کرایا اخلي، نو دازل مونږ ته هم دی کې سن پاتې کیږي.
همدار اسکل چې مشال ریډیو پدی منډي کې دا غستون کو سره خبرې وکړي، نو د دوی ویناو چې دازل ساروی ډیر زیات ګران دی. دی لړکی یوتن محمد ایوب مشال ډیری ہوتا اوه
مونږ دل دراغلی جی ساروی ګورو، ساروی حد نه زیات ګران دی. یو غریب سړی دا پوج نه ډیر بار دی. دل دم چیلی مو کتل دا غټ ساروی مو کتل چیلی چې دی هغه مخامخ یو ولار دی، هغه 15 کم 30 روپے غواړي، هغه 15 روپے ورکې دی نه ورکې، او دی باندې خرچم زیاته راځي.
یو بلتن شیر خان هم دو گرانی په حق لا مشال ډیری ہوتا اوه
یرا سارو رټنه خو دې پر تډر ګران دی، زکات خلک دل ترازی وو بس ریټونه ته پوس کی به واپس یې ډیر ګران دی.
د دې میلې په حق لا د اسلام آباد د سی ډی ای د یو چارواکي وینا ده چې سخ کال دې میلې ته تقریبا 3 لاکھ ساروی راسته شوې دي. د میلې د انتظاماتو او حفاظت په حق لا د سی ډی ای ډیپټي ډایریکټر سید حسن رضوی مشال ریډیو ته وویل چې د پنډي او اسلام آباد انتظامی په ګډه دلته انتظامات تر سره کړی دي. نو موري زیاته کړه
یې جو جانورو کی خرید و فروخت ہے یہ پورے دن جاری رہتی ہے، رات کے وقت بھی زیادہ
دا چې د سارو اغستل خرڅېدل دي، دا ټول ورځ روان وي او د شپې نور هم زیات شي. دلته موږ د سکیورټي په ګډون د بیپاریانو لپاره د خوراک څخاک او نور ضروری انتظامات کړی دي.
د ذکر وړ ده چې دلته هر کال د ذلحج د لومړۍ نیټې نه تر د 14 ذلحج یا د اختر د 3 ورځې پورې دا میله لګول شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزی بشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
سخت را بانی تیرا یہ ہر جتنی
دوستو مکلنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
مشال تر رانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واره بیا لند خبرونه ل عبدالحی کاکر نور.
نن د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي جرګې غونډې ته وینا کوي. په نیویارک کې د ډیوا رادیو خبریال وایي تمه ده چې نواز شریف د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه خبرې وکړي. د خیبر پښتونخوا کاروباریانو او صنعتکارانو دعوه کړې چې بېلابېلو وسوالو ډلو یوازې د پېښور شاوخوا 450 سوداګرو ته د پیسو د ورکړې وینا یا ګواښونه وکړي دي. د خیبر پښتونخوا چمبر اف کامرس اینډ انډسټریز مشر زیدالله شنواری وایي ګڼو صنعتکارانو د وسوالو د ګواښونو له کبله خپل کاروبارونه اسلام آباد، لاهور او د پنجاب نور سیمو ته منتقل کړي دي. د قبایلي سیمې خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه دعوه کړې چې په د اګست په 14 نیټه میتو ځواکونو په باره کې څلور وسوال کمانډان وشلي دي. د خبره د نن په د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وکړه او د اول د کسان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو کې په لوی بریدونو کې ککړ ول. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن نن تصدیق وکړ چې ډاکټر اشرف غنی په 55% ووټونو اخیستلو سره د ولسمشر انتخابات ګټلي دي. نن په کابل کې د یوې دستوري پر مهال ډاکټر اشرف غنی ته یو سند ورکړل شو چې پکې دا تصدیق شوی چې د 55.5% ووټونه اخیستي دي. د ناټو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن هیله ښودلې چې د افغانستان نوی مشرتابه به په راتلونکو څو ورځو کې له امریکا او ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. راسموسن مشال لوډو ته ویلي اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو د سپتمبر پر 4 په ویلز کې د ناټو سرمشري ته یو ګډ پیغام واستولی چې پکې د دغه تړون د لاسلیک کولو ژمنه شوې وه. د برتانیې وزیر اعظم پر اسلامي دولت په سوال ډلې باندې د هوایي بریدونو په اړه له پارلمانه منظور اخیستلو په هڅه کې دی. کیمرون چې د څه وخت لپاره ځنډول شوې د پارلمان غونډه بیرته راوبلله. په خپل پرانیسته وینا کې ویل چې اسلامي دولت په سوال ډله ظالمه ډله ده. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي باوري رپورټونه ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډله وسوالو د پیرس او امریکا ریلګاډو په نظام د بریټ پلان جوړ کړی. تېر ورځ په موډي د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې په څنډو کې د امریکایي خبرالانو یوې ډلې ته ویل چې د بغداد د پلان معلومات ورکړل شوي دي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له بده نو خبرونه سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملي حمید زاده، عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار ساکا ملي در نه په ګډه اجازه واړو. تاسو د شپږ بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل نه هیروئ. دا الله.